برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست و لحظات بعد با شما خواهد بود و در برنامه بعدی باز هم از گزارش خواهیم داشت مفصل از واقعه شهرزاد که در آن ده ها نفر کشته شدند. همین لحظه اجمل آن به استودیو داخل شد، میکروفون وایستگی به اجمل آن میسپاریم. خوش آمدین اجمل.
ډیر زیاته مننه سید سمیع عباس قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې به مو د شیرزاد او خوګیانیو په ولسوالۍ کې د روانو نښتونو خبر کو، او په دې کې به افغان حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ته د تلفاتو په اړه حال درکو. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې نجیب زمان د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
پس تر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د څو ورځو پرله پسې جګړو په نتیجه کې شاوخوا سل تنه وژل سوي دي. ټاکل سوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن شنبې خپل رئیس وټاکي، او د مصر د لیر کرایسي ولسمشر محمد مرسي پلویانو په قاهره کې د اعتراض دریم کمپ ولګاوه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د څو ورځو پرله پسې جګړو په نتیجه کې شاوخوا سل تنه وژل سوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي د شیرزاد ولسوالۍ په مرکخیل سیمه کې د وسلوالو طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته تایید کړې ده. د والي ویان احمدزی عبدالزی ازادي راډیو ته ویل چې له څو ورځو راهیسې د ننګرهار په دې ولسوالۍ کې نښتې روانې وي، او په دې پیښه کې لسګونه تنه وژل سوي دي.
دلته یو قومي مشر او ملک چې خلک وردګ نومېږي، د کورنۍ د خلاصون په مخه خور شو. ډېر ورځې وروسته د تېر ماښام دا نفرت چې خپل پای ته ورسېدلې، ننګرهار د قومندانې د امنیت عامر په وینا کې معلومات سورت مقام ته ورسېدل. اسپېشلګرسانو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي، ځینې قتلیان او دوه تنه یې د وسلو ته نیولي. همدې نتیجه کې
د شیرزاد ولسوالۍ یو شمېر خلکو هم ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال نشته د یو قومي مشر د وژل کېدو پر سر رامنځته سوې. د سیمې د اوسېدونکو په خبره په دغه نشته کې په لسګونو امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او همدارنګه په لسګونو وسلوال طالبان هم وژل سوي دي، خو د یو لوري هم کره شمېره نه ده معلومه. همدارنګه وسلوال طالبانو د شیرزاد په مرکخیل سیمه کې د ګڼ شمېر سیمه ییزو پولیسو د نیولو او وژلو خبر هم ورکړی دی. ټاکل سوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن شنبه خپل رئیس وټاکي. د خبره د دې کمیسیون غړي عبدالرحمن هوتکی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل موږ پریکړه کړې چې شنبه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اداري هیئت رئیس مرستیال او منشي وټاکي. کو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه نوې غړو د چهارشنبه په ورځ په ارکی د جمهور رئیس حامد کرزی په حضور کې لوړه پر ځای کړه. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر وای په کار د افغانستان او متحد ایالاتو ترمنځ امنیتی تړون ژر تر ژره لاسلیک سي. زلمی خلیلزاد هم دا شنویل چې ولسمشر کرزی د دې تړون له لاسلیک سره موافقه نه لري، نو متحد ایالات کولای سي چې وروسته د 1993 کال ته انتخاباتو له نوې ولسمشر سره دا تړون لاسلیک کړي. خلیل زاد له امریکا ژغ سره په یوې مرکې کې ویلي په کار د هغه تشي چې په دې تړون کې سته پوره سي. هغه د دې تړون د لاسلیک پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ځینې حل لارې هم پیشنهاد کړي. وایي که ګرځي نه غواړي دا موافقه لاسلیک کړي، نو نتیجه به داسې نه وي چې ګواکې هېڅکله دې له افغانستان سره دا تړون لاسلیک نه سي. په کار ده له هغې کاري ډلې سره چې تر انتخاباتو وروسته به د افغانستان مسؤلیت په غاړه اخلي دا تړون لاسلیک سي. امریکا هیله منه ده چې دا تړون د روان کال د اکتوبر تر میاشتې لاسلیک سي. لیر کرایسوی ولسمشر محمد مرسي پلویانو په قاهره کې د پولیسو د دې امر پر خلاف چې د لګول سیوی کمپونو یا د اعتراض د سیمو د لیر کېدو امرونه کړي و، د اعتراض دریم کمپ ولګاوه. اعتراض کوونکو خپل دریم کمپ د جمعې په ورځ هوایي ډګر ته نږدې پیل کړ. همداشان د جمعې په ورځ هغه مهال چې اعتراض کوونکو غوښتل د رسنیو پر شار چې په قاهره کې د ټلویزیون د کارکوونکو یوه لویه ودانۍ پکښې ده برید وکړي. پولیسو اوشکه بهاون کې غاسخه کار واخیست. د هغه محل چې اسلام پالو د ماپشین تر المنځ وروسته لاریون وکړ، څو خپل کمپ پیاوړی کړ. جرمنی وایي له متحده ایالاتو او برېټانیا سره د سړې جګړې د وخت د نظارتي څارونکو قرارداد د متحده ایالاتو د آنلاین جاسوسي تر افشا وروسته لغوه کړ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګایډو ویسرویلی وایي دا کار لازمي او مناسب دی او هدف یې د معلوماتو د خوندي ساتلو په اړه د هغو بحثونو په اړه دی چې د امریکا د استخباراتو د فراری قراردادي ادوارد سنودن د سرګندونو لعمل کیږي. هغه ادعا کړې چې جرمني په متحده ایالاتو کې د استخباراتو د ټولولو عملیات مغلق کړي دي. د رسنیو د راپور له مخې څارونکو قرارداد د 1918 او 1919 کلونو ته ګرځي او واشنگټن او لندن ته اجازه ورکوي چې کله په جرمني کې د خپلو عسکرو په هډو کې د هغوی د خوندیتوب په ارتباط کوم عملیات په کار ویني د جرمنی د استخباراتو له خدمتونو څخه د اطلاعاتو غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د بلغاریا په خوانی د بهرنیو چارو وزیر نیکولای مالدینوف په عراق کې د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. ملګرو ملتونو وایي چې باندې زرتن عراقیان په ځانګړي توګه ملکان د جولای په میاشت کې د فرقې شخړو په لړ کې وژل شوي دي. د 2008 کال وروسته په عراق کې تر لوخنړی میاشتو بانکی مون د دوشنبه په ورځ ویل هغه په عراق کې د زور زیاتیو ډېرې دوته اندیشمندي. مالادینوف چې له 2013 څخه تر 2014 پورې د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر وو د جرمني ډیپلوماټ مارتین کوبل پر ځای مقرر شوی دی. چې دی بیا د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د بانکی مون د ځای استازي پنوم ټاکل شوی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د یکشنبه په ورځ خپل ډیپلوماټیک ماموریت بندوي او دا او همداشان یې د نړیوال سفر په اړه هم خبرداري خپر کړي. د راپورونو مخې په افغانستان، عراق، لیبیا، الجزایر، مصر، متحده امارات او ډیر شمېر نور هیوادونو کې په امریکا سفارتونه وتړل سي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ډیر احتیاط لپاره خپل سفارتونه او قونسلګری بندوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی میری حرف د غواښونو په اړه جزئیات څرګند نکړل، خو یوازې د امنیتي ملاحظاتو یادونه وکړه. یک شنبه د ډیرو امریکایي ډیپلوماټانو لپاره چې په اسلامي هیوادونو کې ماموریت لري د کار ورځ ده. دا تر دې دمه خبرونه.
دوستانو، خبرونه مو آزادۍ رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. د ننګرهار چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده او دواړو لورو ته پکې درانه تلفات اوښتي. په دې اړه د ننګرهار د والي ویاند احمد زیر
وایي
احمد زی عبدالزی او چې بشپړې څرګندونه به یو وروسته په یو ریپورت کې درته وړاندې کوو. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي په کار دی چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتي تړون زر تر زره لاسلیک شي. په دې مسله هم ریپورت لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په څلورو ولسوالۍ کې د دولت نه حاکمیت په دې سیمو کې د نوملیکنې د مرکزونو د پرانیستلو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. په دې موضوع باندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره مرکه درته وړاندې کوو. تکل شوی دا چې د او به تکل شوی دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن خپل اداري هیئت وټاکي. په دې موضوع هم ریپورټرو کو وختو د سیمه او نړۍ ځینې مسایل هم سیډول مکسره وسی. دوستانو، تازه مو غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې په خبرونو کې وویل، د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې افغان چارواکي وایي چې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده او دوی وایي چې په دې جګړه کې 22 تنه پولیس سرتیري وژل شوي دي او تر اویا زیات وسلوال طالبانو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. په دې اړه مو په تیر خبرونه کې له ننګرهار څخه د خپل خبریال ریپورت درته وړاندې کړ. شاه محمود شینواری سره هم د اوس د جلال آباد نه د تلیفون په تماس کې دي. شینواری صاحب، سهار دې په خیر. خبرونه تستړی مشي. دغه د شیرزاد ولسوالۍ کې څه شوې دي. همدارنګه نن سهار موږ ته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یو تلیفوني تماس کې وویل چې نه یوازې په شیرزاد ولسوالۍ کې بلکې په خوږیانیو ولسوالۍ کې هم د دوی او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي، او دوی ادعا وکړله چې حکومتي لوري ته درانه تلفات اړولي دي. د دغه دوو ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه په ننګرهار کې چارواکي څه وایي؟
مننه ان ستاسو ته ټول سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د وسوال طالبان وینز د بلا مجاهد په سیمه کې موږ سره هم اړیکه نیولې وه، او دغه سې دعوه کړې وه. ولایتي چارواکي د خوږیانو په اړه دغه د وسوال طالبانو ادعاوې نه مني، خو د شیرزاد ولسوالۍ په اړه چې مخکې محمد ریپورت کې هم یادونه کړې وه، دغه جګړه چې د درې ورځې چې دوام وکړ په دې کې ګڼ شمېر دا وسوال طالبان همدارنګه امنیتي ځواکونو ته مجبور لا وخت ده. که څه هم ولایتي اداره او وسوال طالبان یو بل ته د زیاتې مجبور دي اړولې دا کوي، خو د سیمې خلک بیا وایي چې دواړو لورو ته درانه نه وخت دي. د سیمې خلک هغوی سره کار هم نه ده، خو اټکل له مخې دغه یادونه کوي. خو ولایتي ادارې چې کوم شمېرې موږ ته راکړلې، هغوی چې 22 تنه سوځل شوي دي او 14 تنه وسوال طالبان وژل شوي دي، چې په دې کې زیاتې بهرني وسوال دي. دغه نښته هم چې رامنځته شوې ده د یو ملک په سر باندې، چې دغه ملک د یو وسوال طالب سره د سیمې خلکو په وینا باندې چې هغوی ازادي راډیو ته دغه معلومات ورکړي دي، طالب سره شخړه ده. د شخړې وروسته هغه طالب یې وژلی دی چې وزیرستان دی. وروسته طالبان راغلي دغه ملک یې وژلی دی. کله چې دا ملک وژل کېږي، د دې یو بل رور دی د وردګ نه چې د سعودي نه راځي، بیا په مقابل کې ورځي نور طالبان وژني. دغه لامل چې بیرته دغه د کسانو دغه د ملک کور کلابند کېږي او جګړه پیلېږي. د سیمې خلک وایي چې امنیتي ځواکونه هم دوی ته ډېر وروسته راورسېدل، او دغه جګړې تقریبا درې ورځې دوام وکړ. خو امنیتي چارواکو دغه جګړې جزئیات له رسنیو څخه پټ ساتلي وو. تېره ورځ چې د جمعې ورځ وه، سهار مو ولایتي ادارې ویان سره په دې اړه اړیکه ونیوله چې د شیرزادو د پیښې په اړه موږ ته معلومات راکړي. ولې له بده مرغه هغوی ویل چې موږ سره هم په لاس کې معلومات نشته او نه شو کولای چې تاسو ته جزئیات درکړو، یوازې پیښې ته.
ډېره زیاته مننه کوو شاه محمود شینواری. اوریدونکو ته باید یادونه وکړو چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد څو شېبې مخکې له ازادي راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې دا وکړله چې دوی له پولیسو او حکومتي ځواکونو سره نښتې یوازې په شیرزادو ولسوالۍ کې نه دي کړي، بلکې په شیرزادو او خوږیانیو ولسوالۍ دواړو کې بریدونه کړي دي، چې د دوی په وینا څلور اتیا پولیس او سیمه ییز پولیس د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. د همدارنګه ادعا وکړله چې 98 کسان نور ټپیان شوي دي. د شپاړس رینجر موټرو د نیول کېدو او ګڼ شمېر نورو د سوځول کېدو ادعا وکړه، او خپل لوري ته یوازې 15 نفر تلفات ومنل. دا هغه ادعا ده چې د ننګرهار ولایتي چارواکو نه ده تایید کړې. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عزت الله زمری را سره هم دا اوس د تلیفون په تماس کې دی. زمری صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. په تیرو دوه درې ورځو کې له ننګرهار نه او بیلابیلو ولسوالیو نه یې د نامنیو ریپورټونه راځي. په شیرزاد ولسوالۍ کې مو د نښتو ریپورټونه لرل چې ویل چارواکو پکې د 22 کسانو وژل کېدل، د 22 کسانو پولیسو وژل کېدل تایید کړي. دوی همدارنګه وایي چې مقابل لوري ته هم درنه مرګ ژوبل اړولي. څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته په یو راستولي پیغام کې یو چا ویلي دي چې تېره شپه د چپلیار په پتیری سیمه کې 15 کسان نامعلومه وسلوالو وژل دي. وسلوال طالبان په خوږیانیو ولسوالۍ کې هم د بریدونو ادعا کوي. په عمومي توګه تاسو د ننګرهار د ولایتي شورا د یو غړي په توګه په ننګرهار کې د ولسوالیو امنیتي وضعیت غام په داسې حال کې چې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې مرکزونه خلاصیږي او انتخابات را روان دي، څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو استاذ رادیو د لارې ټولو اوریدونکو د خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په ننګرهار کې موږ چې د امنیتي اوضاع او امنیتي حالت مطالعه کوو، دا د خلکو لپاره د ولس لپاره ډېر د تشویش وړ خبره ده. د دې عمده لامل دا دی ګوره چې دا په افغانستان کې دا څومره تعینات او مقرریګانې چې کېږي، هغه د ولایت په سطحه دی که د امنیت قوماندانۍ په سطحه باندې دی، دا ټول په روابطو باندې دی، دا ټول په ارتباطاتو باندې، دا په تنظیمیش باندې دی، دا په دا په سمتی باندې دا په ژبنی باندې همدغه عامل داله چې د خلک چې په دندو ګمارل شوي دي په رهبری کې البته د ننګرهار د امنیت قومندان فکر کو د ننګرهار والی موږ فکر کو دوی په وړتیا باندې دلته نه دي راغلي دوی په روابطو باندې راغلي نو یعنی چې دوی د ولایت د امنیت د تامین دپاره
په ولسوالیو کې امنیتي دغه سیمه ییز پولیس هم اوس جوړ شوي دي په کار دا و چې دوی سره په امنیتي وضعیت کې خواله راغلی و څه فکر کوئ پرته له دې نه چې تاسو وایئ چې دا چارواکي خو لا تاسو چې څوک یاد کړل مثلا د ننګرهار والی او نور خو دا لس دولس کاله په دغې ولایت کې و وروستی د نامنیو نورې لتونه په سیمه کې تاسو څه شی وینئ
ګوره زه تاسو یوازې په محلي پولیسو باندې کار او امنیت تامین کېدی نه شي کار ښه پرمختګ نه شي کوی امنیت ښه نه شي تامینېدلی دی دلته چې موږ رهبري د ولایت سالمه رهبري ونه لرو او امکانات او ضروریات امنیتي ځواکونو دپاره د امنیتي پرسونل دپاره د محلي پولیسو دپاره ونه لرو امنیت په څه شي باندې تامین شي تاسو داسې فکر وکړئ چې د دولت د افغانستان د دولت مخالفین دومره تقویه شوي دي چې درې ورځې یوازې دوی د شیرزاد ولسوالۍ باندې مسلسل جنګ کوي هغوی ته زموږ امنیتي قوتونو ته کومک نه رسېږي موږ په دوی باندې پوهېږي دا زموږ محلي پولیس دی که امنیتي پولیس دی دوی د احساس د مخې د دښمن په مقابل کې جنګ کوي جګړه کوي او مقاومت هم لري احساس هم لري او ښه فکر او ښه نظر لري مګر هغوی دپاره خو امکانات ضرورت شته که نه هغوی دپاره تجهیزات خو ضرورت شته امکانات ولایتي ادارې رامنځته کوي او که هغوی ته د اسمان نه راغورځېږي سړی باید داسې فکر وکړي بله خبره دا ده تاسو چې ویل چې دا د ننګرهار والي دلته لس دولس کاله کېږي موږ هم همداسې ویل چې دا لا څه کاله کېږي دا د ننګرهار والي دلته والي پاتې
شوی
امنیت خرابېږي که سبا وګوره
ګوره زمری صاحب
دغه والي بدلېږي او بل والي راځي او هغې ته وایي چې د امنیت ولې خراب دی وایي دا خو
زمری صاحب
خراب شوی نه ده دا تېر والي په وخت کې خراب دی
د امنیت په اړه باندې خو ډېر مسؤلیت پولیسو ته د امنیتي ادارو ارګانونو ته چې د کورنیو چارو د وزارت تر څارنې لاندې کار کوي دوی ته مربوط کېږي په ولسوالیو کې په ولسونو پورې هم تړلې ده د تاسو په ولایتي شورا پورې هم ډېره تړلې ده تاسو ولایتي شورا څومره له خپلو خلکو سره تماس لري څومره کار مو کړی دی په خپلو سیمو کې خصوصا په هغه ولسوالیو کې چې نام نه دي یوازې په یو کس پورې یا په یو چارواکي پورې به دا ټول مسؤلیتونه څنګه تړو
ګوره زه تاسو وایم که دسې یو چا پورې ونه تړو دی والي دی دا یو قومندان د ولسوالۍ نه دی دا یو ولسوال نه دی چې دې پورې موږ ته د ننګرهار په ننګرهار کښې دی د دولت سیاسي نماینده دی او اجرایوي مسؤول دی د جمهور رئیس د خوانه ټول مکلفیت رسالت دی والي پورې راځي یوه خبره بل تاسو چې ویل ولسونو پورې هم تړولی موږ په دې پرېږدو تاسو په بلجیم کښې اوسېږئ که دا د بلجیم خلک د امنیت په تامین کښې خپل حکومت سره همکاري ونه کړي هلته امنیت نه شي تامینېدلی چې ارام ارامتیا هم دی خو په افغانستان کښې ډېر زیات دی خو دلته دا فساد دومره تقویه شوی دی چې د خلکو د دولت په منځ کښې چې د عقلي واټن رامنځته شوی دی همدا علته فساد دی اداري فساد دی د خلکو حقوق تر پښو لاندې شوي دي د خلکو حق خلکو ته نه رسېږي خلکو دپاره کار نه دی شوی خلکو دپاره مکاتب او مدارس او نور تعلیمي امکانات برابر شوی دی خلکو دپاره صحي کلینیکونه جوړ شوي نه دي
ډېره زیاته
سړکونه جوړ شوي نه دي
ډېره زیاته مننه کوو د موږ وخت را په کمېدو شو د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عزت الله زمری و چې د ننګرهار په امنیتي وضعیت باندې څرګندونې کولې تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ دوستانو د ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اورېدلی شئ او که په ښارونو کې نو په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 1.5 هم اورېدل کېږي
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي
دوستانو د موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ لکه د معمول سره سم خپلو ولایتي خبریالانو ته ورځو او له هغوی به واورو چې په سیمه کې نوې مسلې څه دي او په کومو مسلو باندې اورېدونکو ته معلومات ورکول غواړي له کونړ څخه روحالله انوري را سره د تلیفون په تماس کې دی انوري صاحب سهار په خیر خپرونې ته ستړی مه شي په کونړ کې په کونړ کې راته د تازه مسلو په اړه ووایه چې په کومه موضوع باندې له اورېدونکو سره خبرې کولی شو
ان صاحب تاسو او د راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم سهار مو په خیر په کونړ کې او نورستان کښې خو سیلابونه راوتلي دي ډېر زیات خلکو ته یې مالي زیانونه رسولي دي خو ځاني زیانونه پکښې نه شته دی خو نن د نورستان په یو بله موضوع باندې زه خبرې کول غواړم اورېدونکو ته معلومات ورکول غواړم چې هغه د دوه بولسوالۍ د ښوونکو معاشونه چې چارواکي 15 لکه افغانۍ ښیي او معلمان او د سیمې خلک 50 لکه افغانۍ 15 میلیونه افغانۍ ښیي. دا کله چې یو معتمد دی د دواب د ولسوالۍ د ښوونې د مدیریت هغه خپل معاشونه وړي د معلمانو د کانتیوا سیمه ده، د پارون پورې تړلې سیمه ده، په دغه لاره باندې وړي غربي نورستان ته. دغلته ویل کېږي چې د تصف کسان مخې ته راوتلي او دغه پیسې ته نه اخیستي دي، خو خلک وایي چې خپله دغه زین الله چې معتمد د دواب ولسوالۍ د پوهنې مدیریت دی، دا خپله د کانتیوا د کلي اوسېدونکی دغه سیمې اوسېدونکی دی او وایي چې په دې کې دغه پیسو په غلا کې خپله زین الله لاس لري. همدارنګه د پوهنې د رئیس مهتاب الدین هم دا وایي چې تر اوسه دوی ته نه ده معلومه چې دغه پیسې طالبانو اخیستې دي، دا 15 لکه، او که خپله زین الله د نور غلو سره شریک شوی دی او دا یې اخیستې دي. مهتاب الدین وایي چې 2 میاشتې وړاندې ما هڅه وکړه چې دغه سړی زه بدل کړم، خو په دې کامیاب نه شوم. وزارت ته دې شاته ولاړو او ما ونه شو کړی چې دا سړی بدل کړم. بلخوا دا لومړی ځل نه دی، تاسو ته معلومه ده چې 2 ځلې د دې نه وړاندې دغسې د نورستان د معلمینو یا د پولیسو معاشونه غلا شوي دي په لاره کې یا د چارواکو د خوانه وغل شوي. تیر کال تاسو ته به یاد چې 1.5 میلیونه افغانۍ د پولیسو معاشونه غبن شو، په هغې کې بیا دواړه والیان چې اوسنی والی او مخکینی والی بدر دوی دواړه څارنوالۍ ته معرفي شوي وو، همدارنګه قومندانان معرفي شوي وو. نو او د هغې نه راوروسته بیا دغه ژمي کې د افغانستان بانک نه 2 میلیونه افغانۍ وویستل شوي، هغه هم کانتیوا ته رسول شوي وي. په مشرانو جرګه کې د نورستان استازی حافظ عبدالقیم وایي چې دغه پیسې چې د معلمانو معاشونه وو دا طالبان ته د باج په حیث باندې ورکول شوي په لوی لاس باندې چارواکو لخوا، خو چارواکي دا نه مني. چارواکي وایي چې دغه معتمد وو دې ته پیسې ورکول شوي وي او وړلې په لاره کې دغسې مسله شوي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې دا طالبانو اخیستې او که خپله معتمد په خېټه اچولې ده.
ډېره زیاته مننه کوو روح‌الله انوري وو چې د نورستان د ښوونکو د معاشونو د ورکېدو په اړه معلومات راکول. په نورستان کې لکه روح‌الله انوري چې وویل، تل مامورینو ته هلته پولیسو ته او ښوونکو ته د ماشونو په رسولو کې ستونزې، کله یې چارواکي نه رسي او کلام پرې غله رابرابرېږي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ بل خبریال احمد شاه فطرت په فراه ولایت کې دی. ویل کېږي چې دغلته د بخت آباد د بند پروژې باندې کار پیل شوی دی، خو امنیتي ستونزې داسې دي چې د دغه پروژې د کار په وړاندې خنډونه پیدا کړي. فطرت صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د بخت آباد د بند په اړه او دغلته د شتو امنیتي ستونزو په اړه اوریدونکو ته وایي.
بلې، لومړی تاسو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې اورېدونکو تاسو ته معلوم وي، د فراه ولایت یوه لویه مهمه پروژه هغه د بخت آباد بند دی چې تقریبا له ډېرو کلونو راهیسې دا د خلکو اردو او غوښتنه چې دغه بند ورغول شي. کابو 3 میاشتې مخکې دغه بند قرارداد د پاکستاني کمپنۍ، البته د پروژې د ډیزاین قرارداد د پاکستاني کمپنۍ سره شوی وو چې په تېره اونۍ کې دغه کمپنۍ ځینې انجینران راغلي وو او هغو سره چې کار پیل کړي. کله چې انجینران چارواکو په خبره غوتلې سیمې ته لاړ چې په لاره کښې د ځینې امنیتي سیمې سره مخامخ شوي او بېرته راګرځېدلې او نه یې توانېدلې چې هغه سیمې ته ځان ورسوي، چې دې کار خلک ډېر اندېښمن کړي دي. موږ د چارواکو سره هم په دې هکله خبرې کړې، د خلکو اندېښنې هم دوی سره شریک کړې دي. چارواکي وایي چې په نږدې ورځو کښې به دوی د بلابلوک ولسوالۍ او د هغه سیمو اړوند قومي مشران او متنفذین راغواړي او ډېره لویه غونډه به جوړه کړي تر څو د هغوی څخه په دې هکله تضمین واخلي، ځکه چې دا د فراه لپاره یو ډېر حیاتي کار دی. بخت آباد بند دوی وایي د غونډه به جوړه کړي او همداشان کوښښ کوي چې نور امنیتي ځواکونه هم سیمې ته ولیدي تر څو وکولی شي چې دا پروژې ډیزاین چې مخکې هم 2 واره ځنډول شو، یعنی تېر کال هم یو اکثر وګیدی بیا په دغه امنیتي ستونزو باندې وځنډول شو، سږ کال بیا همدا کار ونه شي. خلک دې ته په دې اعلان دې سندري
ډیر زیاته مننه په فرا کې د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت وو چې د غلطې د بند پروژې د بختابات د بند پروژې په وړاندې د پروتو خندونو او امنیتي ستونزو په اړه حل راکو ته زموږه غل ازادي رادیو نوري
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د امریکا په خانه سفیر وایي په کار دی چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ زمینیتی تړون زر تر سره لاسلیک شي. زلمی خلیلزاد هم دا شنه ویل چې چیرته ولسمشر کرزی د دې تړون له لاسلیک سره موافقه نه لري نو متحده ایالات کولی شي چې وروسته له 1993 کال د انتخاباتو له نوي ولسمشر سره دا تړون لاسلیک کړي. په دې اړه فریده سیفی نور معلومات وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا په خانه سفیر زلمی خلیلزاد په دې اند چې کابل او واشنگتن ته پکار دی امنیتی تړون لاسلیک کړي. خلیلزاد له امریکا غک سره په یوه مرکه کې ویلي پکار دی هغه تشي یا خلیګاوی چې په دې تړون کې شته پوره شي. هغه د دې تړون د لاسلیک پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ځینې حل لارې هم پیشنهاد کړي.
دوه څه ما پیشنهاد کړم چې برای حل دې مشکلې کې کې
زلمی خلیلزاد وایي ما د دوه شیانو وړاندیز کړی. یو دا چې هغه اصلي ستونزې چې د دې تړون د لاسلیک په لارې کې دي باید حل شي. د مثال په توګه کله بهر افغانستان ته کوم خطر متوجه شو امریکا باید څه وکړي. افغانستان په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه ورکړي دي. زه وایم چې امریکا باید دا وړاندیزونه په جدي توګه په نظر کې ونیسي، یو تفاهم ته ورباندې ورسیږي. همداشان خاغلی کرزی ته باید ویل شي چې که غواړي نو د اکتوبر تر میاشتې که لاسلیک شي ښه خبره ده، او که کرزی نه غواړي دا موافقه لاسلیک کړي نو نتیجه یې په کار دی داسې نه وي چې ګواکې هېڅکله دې له افغانستان سره دا تړون لاسلیک نه شي. په کار دی له هغې کاري ډلې سره چې تر انتخاباتو وروسته به د افغانستان مسؤلیت په غاړه اخلي دا تړون لاسلیک شي.
بعد از انتخابات با تیم نوی که مسئولیت افغانستان رو میگیره با او
امتحان. امریکا هیلمنه ده چې د افغانستان سره امنیتی تړون به د روان کال د اکتوبر تر میاشتې لاسلیک شي. د تیرې پنځم به پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل سفر په لړ کې ویل هغه په دې باوري دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون به نهایی شي. په افغانستان کې د امریکا په خاني سفیر په دې اړه چې د تړون لاسلیک نشي د تهدیدونو په اړه هم خبر ورکړ. خلیلزاد چې په بغداد کې هم د امریکا د سفیر په توګه کار کړی وای، عراق له متحد ایالاتو سره امنیتی تړون لاسلیک نه کړ نو امریکا هم خپل ټول ځواکونه له عراق وویستل.
امو تجربه عراق باید افغانستان یاد بگیره امو تر مسایلی کې چقدر بانه چقدر.
خلیلزاد وایي د عراق له تجربې څخه باید افغانستان زده کړه وکړي. د مسایل چې څومره اسکر پاتې شي، یو څومره وخت کې نهایی شي، یو څه وشي یو نشي، د امریکا کورنۍ سیاست په دې اړه بدل شوی دی. هلته په عراق کې څه حال دی اوس پالیسیګانو فرق کړی. یو وخت خلکو فکر کاوه چې امریکایي ځواکونه به له عراق ونه وځي، دا ځکه چې عراق تیل لري، خو ولیدل چې ټول امریکایي ځواکونه له عراق ووته.
بسیار افغانان ممکن فکر میکردن که امریکایي ځواکونه له عراق نمه برایه تیل داره او چطور است.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په متن کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور یادونه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمبي پورز ویل ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د هغو عسکرو شمیر اعلان کړي چې تر راتلونکي کال وروسته به په افغانستان کې پاتې کیږي. افغانستان په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په اعتراض کې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک وځنډاوه، خو تیره میاشت کابل ته د امریکا د لوی درستی تر سفر وروسته د افغانستان جمهوري ریاست ویل کابل په اصولو کې دې ته تیار دی چې دا تړون لاسلیک کړي.
دوستانو اوس هم د تاسو څو اسمسونه یا تلیفوني پیغامونه راخلو. ایمل شیرزاد ولسوالۍ نه لیکلی دی چې په دې ولسوالۍ کې جګړې دوه ورځې دوام وکړ. دی وایي چې د شپږ وسلوالو طالبانو مړی لیدلی دی. د همدارنګه وایي چې په لسګونو محلي پولیس هم په دې جګړه کې وژل شوي دي.
د ایمل شیرزادونه پر استولې سمس کلی کی چې په کلو کې طالبانو سره د پولیسو رینجر دي سپین بیرغونه پی درولې ولسوالی کلا بند ده د وی چې مشان او خلک ډیر خپه دي یو له حکومت څخه په سیمه کې د عملیاتو وغوښتنه کوي یو بل اوریدونکو هم چې خپل نوم نه دی لیکلی ویل چې په شیرزاد ولسوالی کې لا هم جګړه پای ته نه ده رسیدلې او په دې ولسوالی کې دی وی چې په لسګونو کسان وژل شوي دي دوستانو تاسو موږ غلاساده رادیو ناوړی وخت تنیمه بجې شوې د کابل سټوډیو ته زو او له نجیبا زمان څخه د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی اورو
د ننګرهار په شیرزادول سوالي کې د څورز پلس پسې جګړو په نتیجه کې شاو خو سلطنه وژل سوې دي د سیمې د وسیدونکو له نقل په دغه نشته کې په لسګونو امنیتي ځواکونه او په سلګونو وسلوال طالبان تمرګ جوړه اوښته ده چاکه سوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن شنبه خپل رئیس وټاکی د دې کمیسیون غړي عبدالرحمن هوتکی ویل موږ پریکړه کړې چې شنبه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اداري هیئت رئیس مرستیال او منشي وټاکو د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر وای په کار د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتي تړون اجر ترجره لاسلیک سي د سر د لری کرایسی ولسمشر محمد موسی پلویانو په قاهره کې د اعتراض دریم کمپ ولګاوه جرمنی وایلا متحده ایالاتو او برېټانیا سره د سړې جګړې د وخت نظارتي څارونکو قرارداد د متحده ایالاتو د انلاین جاسوسي طرف شاورسته لغوه کړ او د ملګر ملتونو عمومي منشي بان کی مون د بلغاریا په خوانی د بهرنی چار وزیر نیکولای مالادینوف په عراق کې د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکل
دا انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په څلور ولسوالیو کې د دولت نه حکومت په دې سیمو کې د نوملیکنې د مرکزونو د پرانستلو په وړاندې خندونه رامنځته کړي دا څلور ولسوالۍ په هلمند زابل او غزنی ولایتونو کې خودل شوې دي په دې اړه محمد قاسم سولمل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلې چې د نوملیکنې به هېڅ څه ډول روان دي او په دې برخه کې کومې ستونزې چې لا هم نه دي هوارې شوې
د نوملیکنه د بهیر دوام پړاو د هیواد په ګوډ ګوډ کې په خطو روان ده زه ویلی شم چې د 309 نوي مراکزو څخه چې موږ په پلان کې درلودل همداوس 301 اتیا یې پرانستې دي او خلک راځي د رای کارتونه اخلي او بالاخره موږ دوی ته په خطو کې د پروسه پر مخ روانه کړې ده هر هغه څوک چې واجد شرایط دي کولای شي چې په پروسه کې ګډون وکړي
بلې آیا تاسو په دې بهیر کې تر اوسه پورې لکم جدي ګواښ سره مخامخ شوی یاست یا کوم جدي تخنیکی ستونزه تر اوسه پورې په دې بهیر کې رامنځته شوې کنه
نوړی ځکه چې تاسو خبري یاستئ چې د هیواد په څلور ولسوالیو کې تر اوسه پورې هم د حکومت حاکمیت نشته دی او دغه مراکز په دې څلور ولسوالیو کې نه دي پرمختګ دوه مسله دا ده چې په 15 ولسوالیو کې زموږ مواد رسیدلې دي ولې هلته د امنیتي ستونزو له کبله موږ نه یو تولیدل شي مراکز پرانیزو او د نوملیکنې پروسه پایل کو یعنی مواد شته د کارکونکو شته ولې امنیتي تهدیدات کې بلان امنیتي نهادونه مونږه د اجازه نه درکړي چې خپل مراکز فانزو او کارکونکو پایل کو او خلکو ته درې کارونه ورکو د دې سرسنګ یو شمېر نور مراکز دي چې حالت تر اوسه پر مواد نه رسیدلې د بلابلو ستونزې کابل مونږ امیدوار یو چې هر څه زر حالت هم مواد ورسوو او دا پروسه پایل
د دغه څلور نامونو ولسوالۍ لپاره چې تاسو یادونه وکړه نور کوم اقدامات په پام کې لري چې هلته هم د خلکو لپاره د انتخاباتو مرکزونه پرانستل سي او یا دوی د انتخاباتو کارتونه ترلاسه کړي
هر کله چې د حکومت حاکمیت هلته ایجاد شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون او پورا چمتووالي سره هلته خپل مراکز پرانیزي او د نوملیکنې پروسه به پایلې کې هلته د حکومت حاکمیت نشته او موږ د امنیت په تخصصي دي چې ډېر ژر باید په دې باندې کار وکړي تر څو دغه ملي پروسه لپاره لار هوار شي تر هغې پورې چې امنیتي نهادونه هلته لاړ نه شي موږ متاسفانه چې نشو کولی دا پروسه هلته پایل کړو
تر دې دمکه نور صاحب راته وایي چې د امنیتي ارګانونو همکاري څه ډول و او آیا تاسو ورڅخه راضي یاست که څنګه
په مشمول کې امنیتي نهادونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره ښه همکار دي دوی هر هغه څه چې موږ ورته هدایت ورکوو په هغه باندې عمل کوي او د پروسه چې پیل شوې ده د دوی په همکارۍ باندې پیل شوې ده نو موږ اوس د هیواد په 301 اتیا مراکزو کې عملاً د نوملیکنې پروسه روانه ده چې په دې برخه کې امنیتي نهادونه پوره همکار دي او زموږ سره ملاتړ کوي
تاسو فکر کوئ چې ستاسو لخوا ټاکل سوی هدف چې د 4 میلیونو کارټونو ویشل دي، آیا تاسو به وکړی سي چې دغه ټاکل سوی هدف ترلاسه کړی؟
په لومړي کې هم اعلان کړی او بیا هم تاکید ورباندې کوو چې موږ د 4 میلیونو کسانو لپاره چمتووالی لرو، ولې دا په دې معنا نه ده چې باید 4 میلیونه کسان په دې پروسه کې نوملیکنه وکړي. د دې ترڅنګ چې ویلی شم چې کله چې د نوملیکنې پروسه د ولسوالیو او د ناحیو په کچه باندې پیل شوه، دا هره ورځ په زرګونو کسان کارتونه اخلي او دا رقم ډېر لوړ ده. پخوا په لومړۍ مرحله کې په سلګونو کسانو په ورځ کې په هېواد کې کارتونه اخیستل و. ویلی شم چې موږ داسې مراکز هم لرو چې په یو مرکز کې 2-3 یا 4000 کسانو د رایو کارتونه اخیستي دي. نو دا شمېره د وخت په تېرېدو سره زیاتېږي. موږ هغه هدف چې په پام کې نیولی ده هغې ته رومرو نږدې چې
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور سره مو مرکه واوري. د تاسو مغه غل ازادي رادیو ناوري.
ژوند ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
مغرګل ساده رادیو ناورې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2,500 ډیپلوماټیکو ریپورټونو د افشا کېدو له امله سخت ټکان خوړلې. د پټ اسناد په عراق کې د پخواني امریکایي عسکر برادلی مننګ د ویکیلیکس ویبپاڼې مسؤلینو ته ور وسپارل شول او پرون خبره شوې دي. د امریکا په تاریخ کې په دومره زیات اندازه پټ ډیپلوماټیک اسناد نه دي افشا شوي. فرشته جلالزی په دې اړه چې بیا د ویکیلیکس لخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د پټو اسنادو خپرېدو امریکایي چارواکو ته څاندېخني پیدا کړي ریپورت لري.
د روسیې حکومت د جمعې پر ورځ ویل چې د امریکا د استخباراتو د ادارې تښتېدلی مامور ادوارد سنودن د یو کال لپاره په دغه هیواد کې سیاسي پناه لري. روسي چارواکو ویل چې سنودن بالاخره د دوی خاورې ته ورننوت او اجازه یې ترلاسه کړه چې په یو خوندي ځای کې ژوند پیل کړي. ادوارد سنودن چې د امریکا د استخباراتو د ادارې د پټو معلوماتو تر افشا کولو وروسته هانګ کانګ او بیا روسیې ته وتښتېد، د 4 ورځو راهیسې د مسکو د نړیوال هوایي ډګر د ترانزیت په برخه کې و. د سپین ماڼۍ ویاند جیکانی د روسیې د دې پریکړې مایوسي څرګنده کړه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارف په واشنگتن کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل:
Do you have a broad agenda that we talk to the Russian government about? There are issues where we work together, as you know, Afghanistan, Iran.
موږ یو پراخ اجنډا لرو چې له مخې د افغانستان د وضعیت او د ایران د بندیزونو په څیر مسایلو باندې له روسیې سره بحث کوو، خو په ځینی وختونو کې ډیر مخالفت ورسره لرو. زه فکر کوم چې د روسیې دغه ورستۍ اقدام د شدید مایوسۍ وړ دی او موږ دې ته اړ باسي چې پر دې غور وکړو چې زموږ روابط بل اخره کوم ځای ته رسیدلي او څه معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روسیې د پریکړې مخکې خبر نه ورکړ سوی چې ادوارد سنودن ته سیاسي پناه ورکړي. ادوارد سنودن د امریکا د حکومت لخوا د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د سیاسي دفترونو په اړه د جاسوسي معلوماتو د راغونډولو راپورونه افشا کړل. د سنودن د کار په اروپایي اتحادیه کې چې له نړیوال تروریزم سره په جګړه کې د امریکا نږدې ملګری ګڼل کیږي، د واشنگتن اعتبار ته زیان ورساوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته تیره اونۍ د ویکیلیکس لخوا هم د نورو 2.5 لک پټو ډیپلوماټیک اسنادو افشا کېدو ټکان ورکړ. دغه اسناد څه باندې 2 کال مخکې د امریکا د استخباراتو بل مامور برادلی مانینګ ویکیلیکس ته سپارلی و. د اسوسییټډ پرس اژانس وایي چې په عراق کې د امریکا د پوځي استخباراتو پخوانی مامور برادلی مانینګ د رواني اونۍ په پیل کې مجرم وپیژندل سو. مانینګ د امریکا په پوځ کې د خدمت پر مهال 2.5 لک پټ ډیپلوماټیک اسناد او د عراق او امریکا د جګړې په ارتباط څه باندې 4 لک او 10 زره پټ راپورونه او ویډیوګانې د ویکیلیکس چلوونکو ته سپارلی و چې له 2010 میلادي کال رئیسی په پرله پسې ډول خپریږي. برادلی مینینګ د جاسوسۍ، غلا او انټرنیټي درغلۍ په ګډون په 16 مواردو مجرم پیژندل شوی او شایي په څه باندې 115 کلونو زندان محکوم شي. د ویلي چې دا کار د امریکایي پوځیانو او ډیپلوماټانو د تیروتنو او د ناوړه چلند رسوا کولو په خاطر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن 2 کال مخکې په دې اړه ویلي و چې د دغه معلوماتو افشا کېدو د امریکایانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او د امریکا ډیپلوماتیکي هڅې ځپلې دي. امریکایي چارواکي وایي چې د دغه پټو اسنادو افشا کېدو نه یوازې دا چې د نږدې ختیځ له هیوادونو سره د امریکا ډیپلوماټیک روابط زیانمن کړي، د لاتین امریکا د هیوادونو سره پر اړیکو یې هم ناوړه اغیز کړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام ته مو په سلامونه هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ولسي جرګې لخوا د کورونا چارو د وزیر مشتبه پتنګ د سلبي اعتماد کېدو مسله څېړو. اوریدونکي وایي چې ولسي جرګه په سیاسي مسایلو کې ډېره شکله سوې ده او د شاغلي پتنګ سلبي صلاحیت کېدل هم سیاسي انګیزه لري. ورپسې د اوریدونکو نور پیغامونه خپرو. څوک وایي په سیمه کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، څوک د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر سیاست انتقاد کوي، او څوک به وایي چې په خپل سیمه کې نورې ستونزې لري. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پیل کې له اوریدونکو اوري چې د ولسي جرګې پر وروستي اقدام انتقاد کوي چې د کورونا چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ سلبي اعتماد کړ. وکیلانو انتقاد درلود چې وزیر یې د استجواب غونډو ته نه دی حاضر سوی، نامنی زیاته سوی او اجرات یې کم و. خو د کورونا چارو وزیر تر سلبي صلاحیت کېدو وروسته تور پورې کړ چې ځینې وکیلان په ناامنیو، قاچاق او نورو مسایلو کې لاس لري. راځي په دې اړه له اوریدونکو واورو.
انوار صدیقی خبری کوم د پکتیا ولایت دری ابزاده ورسوله نه د افغانستان د وزارت داخلي مجتبی پتنګ کومه سزا غونډه جوړ شو او د عدم اعتماد شو او پرلمان خپل حیثیت له لاسه ورکړی دی. دا و معامله وا چې وشو د سره بی ګناه او مسلکی وزیر وو او خو د کومه عدم اعتماد رای غونډه وو خستان او پرلمان په حیثیت کې هیڅ نه دی کوتي، ځکه د انور سادات غوندې د سریپول وکیل دی. هغه وکم تر انداسې خطاب کوي چې پښتنو ته څه ګوري، انداسې هر یو جګیږي ځان ځان ته په برنامه او خبره سره وي، خو د دې نه معلومیږي چې د افغانستان پرلمان ته هیڅ حیثیت ورپاتې نه دی.
مثلا وایي چې د جمهور له د پارلمان نه شاز باده ولی وزیست به داخل احتزا کیدی اتفا در کن دلی خمزا احتزا کیدی ولی پارلمان دو وکیلان شهر یا وزیز خلزان لپار پیزل شل دی ساتون کی لرل که دیفا کرمانی شهره را گمت لواهوی دو پار یو یا دو یا دری ساتون کی وطا کلا وغنو لی آر ولی وزیز چکم بیتی وغاوی دو وزیز کرن
چمتیم دو کابل نظام تر کوم یو تر دوستان وای چې وزیر داخله په هغه وکیلان چې د ځمکې په غصب کې او یا د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري وزنی افشا کړي. تاسو به رسنانو اوریدلي وي خو هم به مو د تلویزیون نه لیدلي وي چې هغه وکیلان یو تعداد خاین وکیلان چې د انسان وژنه کې دوی لاس لري میخه مثالونه وي. تاسو لیدلي څو ورځې مخکې د خدیجهار په ولسوالۍ کې چې د وکیل له خوا نه ځمکه غصب شوې او بې ګناه خلک یې ووژل شو. بل په جاده کې تاسو ولیدلي چې د وکیل له خوا نه بې ګناه خلک په رڼا ورځ باندې ویشتل شول. دوه، بل تاسو هغه وکیل هم رسانو له طریقه ولید او هم ورزل چې ملي پولیس په فورم کې یو ترافیک وهل کېږي، ټکول کېږي په غیر قانوني لاره باندې دوی تک کړی. آیا دا د کورونا چارو وزارت دن څنګه چې د شي لوی څارنوالۍ ته ما دي د اسنادو سره، نو پس دا د لوی څارنوالۍ دا دنده ده چې دغه خلک را جلب کړي.
زه عجیب شر د کندهار ولایت څخه خبره کوم. کندهار ولایت کې کم پولیس دي او ټولو ته په وخت معاش نه رسېږي. دا زما پیغام دی د حکومت سره موږ دا غوښتنه لرو چې زموږ معاشونه دې تر وخت راکړي. دوه پولیس پر دغه یوه کابلبان باندې معاش نه شي اخیستی.
دا پکتیا ولایت د تمکنۍ ولسوالۍ څخه زه سمیع الله حلیمي تندر او زما غوښتنه د مخابرات وزارت څخه داده چې د پکتیا ولایت تمکنۍ ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي جذبه نشته. موږ ډېر سخت مشکل سره مخامخ شوو. ما ډېر پیغامونه ازادي راډیو ته واتساپ کړل دي روشن مخابرې د دستګاه په اړه کې تر اوسه پورې نه منظوري راغله او نن یې لپاره دستګاه دلته فعاله شوه. د پکتیا ولایت تمکنۍ ولسوالۍ کې د روشن مخابرې د دستګاه نشته. خلق لدیر سخت مشکل سر مخمخ شویدی که شیط ده پاکتیا والی تمکنه فرس والی که در روشد مخبیل پیزگا و نلگیگی نظمون مشکل با نور هم زیاد شید.
بری علیه هم به هلمند ولایت کتیکین و لسالی در سرف تمات کنند ازادی ایدیو ندیر گلمانیم هیچ مج و پیغام نشکیوی او مج ده غستون دلارو به تیغ سن که ردیر فا مشکل که ایش تو تیلیفونی شد بکا پعالیت نلارید مج دولو سوال سال مج دوالی شد نور مکبات خدا هیلو لارو مج دو تیلیفونی شد بکی خوب حاله که دلتان امنیت قرار اقرار کرد مج دو کتیکی پولو سالی که امنیت که ایسی و جنگ من ایچ ای نفید امنیتی نفید او ایش تیلیفونی شد بکی نرد فعاله که
مستان امید مخبرات وزارت سوال د تمکنه فور فاهی که دروشان مخابراتی دستگاه نشتا خلق لری رو سخت مشکل سره مخامش شویدی هم درگه دی افغانستان دی داخلی شبکو انترنت هم دیر کمزور دی نا چی آواز تری جی انترنت آقا تکتنگه چی دی اتصالات و مخابراتی شرکت نیفتا آقا خود افغانستان پا لوی ولتون که در پورتا حجال سولتون یا پاکیا که خود نشتا هم داری دی ام تین تری جی نیر هم پا پاکیا که نشتا دا خود مرکز کابل که دا جلابات یا سنور ولتون که دا که چیر مون تا تری جی نیر مون پاکیا ولتا و نرسی گی در مون مشکل نور هم زیادی گی پاکیا ولت یا سرحدی ولت تا چی دی پاکستان دا کار مجانسه سر گره پل لری او مون انترنت لیر زیاد زرد لرو بل دا چی دخلی انترنت کمی شبکی که باندیسیم شو ام تین شو اتصالات شو عربات شو اداو مساره هم دیر زیادی امون تر طول زیاد کاروبار چی دخل آغاز پاکستان سره ځکه زمونږ یو رول کوز پاکستان کې یو دلته ده مخکې اتصالات کوم په 15 ته ویلي څلور دینر ته ویلي ام 10 به هم چې کار دی ور واچوالو څلور دینر ته ویلي اوس پاکستان ته ملت لا سر ته وایي پاکستان ته باید د داخلي شبکو څخه خرچه باید کم شي مغه په خوانی تلور باندې ته باید ورسیږي
بلایم به هلمند ولایت کې د ټولې سالي د سرپټ امراض کیما موږ د لوړ مقامات او د اساسي سمري چالاک کې ټول څخه د غشین لري چې موږ په فلسطین کې شبکې په حال کې موږ د دې په څیر چې د دې د فلسطین د لري د سرپټ کې د ازادۍ د څخه د هلمند کوي د موږ سره معتمد خبرې موږ په غمله په ځای راوړل دي د مخبرې
یا ولایت هم کنه ولې ولایت خاص نو لا خلیمی تندر خبرې کوم زما غوښتنه د مخابرات وزارت څخه دا ده چې د پکتیا ولایت تمکنه پولیس ولایت کې د رشد مخابراتي دستګاه نشته خلک له ډېرو سختو مشکلو سره مخامخ شوي دي که چېرته د پکتیا ولایت تمکنه پولیس ولایت کې د رشد مخابراتي دستګاه ونه لګېږي زموږ مشکل به نور هم زیات شي زه د تاسو ته دا هیله کوم چې زما پیغام د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ته وسپارئ وسلام به احترام
هڅه کوو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کوم چارواکي په پروګرام کې میلمه کړو او یو ځل بیا به د اوریدونکو پر ستونزو ورسره خبرې وکړو. راځي د نورو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه په ګډه وورو.
زه د کومې د ماده پیغام تاسو نه شو کوي سرپاز عزیز افغانستان ته راځي او د افغانستان مخابراتو څخه اله کوم چې د دوه تور لنګیانو کې پیغمبر هم راولي دغه په قران او په خدای په دې چې باور نه ده یو خبر ورته کې چې دښمن نه یې زمانه پروار د کندهار د ولایت د ارغسان او لسالی خبرې کوم چې دا د پاکستان وزیر تر روان دی افغانستان ته د کوم پیغام راوړي افغانستان ته د ځانمر ګیرا اوسي یا د افغانستان د غټو ځایو اکاسي کې پاکستان ته وړي او هغه ته د غزه ته ځانمر ګیرا اوسي دا د هر کله نه کې په ځان یې زموږ نه د خوځې د افغانستان او د پاکستان د ځانمر ګیرا اوسي او د افغانستان سول کوي
زمان دا پیغام دی وزیر دفاع ته مې څه پتنګ سره سرتاجی د پاکستان راځي کله سیوره مفتی سرتاجی سره سالي افغانستان ته نه دښمن دی نو زمان دا پیغام دی په ګور هغه له جای دی خاورې ته مې څه خبر نه کوي مې څه کوي کوي په دې باندې چې د پاکستان وزیر راځي چې نو ته صحیح ته افغانستان ته افغانستان سره هم کاږي افغانستان ته ګور هغه بل باندې بل باندې کوم دام دې کوم دی ځانمر کې ورګینه ته کوم ځای کې پلان نه جوړي
زه خان زه څنګه ټول پکیا ولایت د اړې ول څولې او شذن کې انتظام د افغانستان ټول دولت ته او ټول افغانانو ته روم ته زما یو پیغام دا چې پاکستان او امریکا په اوه دو غلط نه شي ځکه پاکستان او افغانستان په خپل خپل ودري آی سای وای کچه ته افغانستان جوړ شي په اول قدم کې ټول افغانان د پېښور تاک په پوند تور سور شین بارغ رپیدل غوړی په دوهم پړاو کې د کنر سین د وبو بندیدل غوړی همدغه دوه کارول لپاره پاکستان په افغانستان کې لاس وهنه کوي زما د افغانستان اسلامي دولت د ملي امنیت رئیس صاحب اسد الله خالد تعارف کوم هیڅ چاته تمونه کوي خپل کار او باسي د ازادۍ هم خواهش کوم چې زما پیغام بار بار
خپور کړی.
افغان مان له غزنی تاسو ته پیغام کوم چې زما په فکر د سرتاج عاجز راتګ افغانستان ته کومه خاص نتیجه ونه لري، ځکه چې دولس کاله تیر شول د پاکستانیانو په غلطه پالیسي باندې افغانان پوه نه شول، او اوس هم افغانانو له پاکستان هم د ښو او خو راتلونکي هیله لري. پاکستان هر وخت پاکستان د افغانستان مقابل کې دومره سیاست لوبوي او همیش د افغانستان په ورانولو په دربدر کولو په کورنۍ جګړه کې د خپلې ګټې لټولې دي او لټوي، او هیڅ کله به هم دوی ته وفادار نه شي چې افغانستان کې یو محکم حکومت او یو ارامه ارامي دوی وغواړي، او دوی دا د دوی هیلې او د دوی لپاره به دوی کوشش کوي. دا دوی نه کوي، هیڅ کله به یې ونه کړې ده. زه خبرې
کوم
افغانستان ټول دولت ټول افغانانو ته ورونو ته زما یو پیغام ده، هغه دا چې پاکستان امریکا په افغانستان نه غواړي افغانستان په خپلو پښو ودرېږي، ځکه پاکستان نه غواړي چې په افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. آی اس آی وایي که چېرته افغانستان جوړ شي په اول قدم کې ټول افغانان تر پېښور د اټک په پل د تور سور شین بیرغ رپېدل غواړي، او په دوهم پړاو کې د کونړ سیند د اوبو بندېدل غواړي. همدغه دوه کارونو لپاره پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي.
پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ څخه زه سمیع الله حلیمی تندر یم. دا پیغام د ازادي او اورېدونکو پروګرام ته پرېږدم. زما غوښتنې لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنی د یو لوی سیمې مخته کوم موضوع چې دا پخوا چې هغه یوه لویه لیسه وه، تعمیر اوس مهال ډېر زیانمن شوی ده. زموږ کوم د لیسې تعمیر ده، په دې کې شاګردانو لپاره د سیوري ځایونه نشته. که چېرې موږ ته زوړ تعمیر جوړ شي، نو د شاګردانو لپاره مشکل سبب چې دي دا به حل شي، او استادان ته به هم ثورت رامنځته شي. که چېرې زموږ دا مشکل حل نه شي، په افغانستان کې خو ډېر داسې مکتبونه شته چې هغه پر مخ تللي دي، او زموږ زوړ مکتب که چېرې جوړ نه شي، زموږ مشکل به نور هم زیات شي. د پکتیا ولایت د څمکنیو په عالي لیسې کې د لمانځه لپاره جومات نشته. خلک او زمون د لیسې ټول شاګردان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ شوي دي، او همدارنګه د څمکنیو په ولسوالۍ کې خیمایوي کوم درملمین ده، د هغې لپاره ځانته مشخص تنیر هم نشته. د درملمین محصلین چې دي، دوی زمونږ په لیسې وټاکنو کې مکتب وایي، او دوی هم له ډېر مشکل سره مخامخ شوي دي. همدارنګه د څمکنیو په عالي لیسې کې د اوبو لپاره یو تاده چاغه تر اوسه پورې د اوبو ډاکټر جوړول هغه هیڅوک نه کوي. زما پیغام دی لوړ پوړو مقاماتو ورسېږي. وسلام به احترام.
و د انتخاباتو په باب نو دلته زموږ هغه خلکو چې تېر وختونه د انتخاباتو لپاره نوکان ختلي وه، یا په دوی رایې کاتونه طالبانو ژولي وه، دوی په سختو شرایطو کې رایې ورکړې. چانجیر مرکزو ته، زرون کلي مرکز، ولسوالۍ مرکزو، یعنې خپله هلمند ولایت نورو ښځو رایې ورکړې. دونه مشکلاتونه موږ پر ځان وګالل، یعنې دا دروغو خبره نه ده په دې کې اسناد موجود دي. د خپل زه د دغه انتخاباتو لپاره طالبانو ټینګ کړم، د دې شپې په داسې ځای کې وساتلم چې ولاته څوک بیا د دې ماتې وایوان وساتي. شپږ نفره نور هم راسره بندیان وو، ولته د کرزي یا د ولایتي شورا لپاره انکمپلین د انتخاباتو کې یې، خو بیا زه د خلکو په مرسته وژغورل شولم چې په دې کې هم دغه مسلم زیات خبر لري. یعنی موږ داسې پر دولت مین په سر راتلونکي مین خلک وو. داسې مشکلات چې په دې اوس کې چې زموږ امنیت داسې تعمین دی چې انګریزان موږ د سیمې څخه وتلي دي، زموږ په منطقې کې بدنامي ولاته راغلي ده. انګریزان په وخت زموږ د سیمې اهمیت جوړ وو، خو زموږ خلک داسې مایوس دي دا اوس. یعنی زه د خلکو په نمایندګۍ سره خبره کوم، زموږ خلک داسې مایوس دي چې وایي موږ ته چې څوک له انتخاباتو یا د رایې کات نوم راواخلي، زموږ خوا وګرځي.
زه خوشاله څخه خپل په انټرګر معلومات د خوش ولایت دی ولی سي څخه او د کومندان امنیت څخه مداخله ده. تاسو هغه کسان چې د خوش ولایت په دوا غره طرف ته په 2 کیلومتر کې د ادارې کمپلیکس تر څنګ د تریشې په پربند درولې د غزمنی پر سهار وختي دوی هر موټر دروي، او د موټر څخه او فای اخلي او کور فای ورنه کوي ورته وایي تر 9 بجې پورې درځه. آی تاسو هو دا فاطرب کڅه چې دا ایتریکا صد
مخونستي او دغه فسمار او دغه مخونستي تاسو باندې امنیت مندنه دواله په 2 کیلومتره کې نشنی ولای آیا تاسو دې سره په بل خبر نه یو
زه سمی الله خلیمی تندریم یا پکتیا ولایت د تمکنه په ولسوالۍ د شارینف بازار کې دی وګوره پاره یو ځان نشته یو تا چې ترور کله مخکې دی امریکا دی پی آی آر کی د له حاکندل شو یا تا څخه خلکو سیخونه هم غلا کړی دی د تمکنه په ولسوالۍ کې عامدار د شارینف بازار کې دی وګوره پاره یو ځان نشته خلک دی په شخصي پیسو باندې دی لر جن څخه په کرایه باندې اوبر وړي او د سم کنه په لسره کې بلا بیل مشکل را منده شوې دي ملي پرسن هم دی وبلا پاره او څنګه لیکند لري عام څنګه د سم کنه او لسره شارینا بازار کې بجلی هم په دولتي بجلی شخصي دا بار کله وی او کرنی خلک له مشکل سره مخ مخ شوې دي ګرمي ګرمي زیاته د عامدار نه کچېره برق نه کې مشکل نور هم ډیر زیات دي
مخمرسدوریم د پاکستان څخه ورسره زما خوونه د لوړپوړو چارواکو خصوصا د جنګلاتو وزیر همدغه ته شي پاکستان کنه ولسوالۍ کې بلکې ټول پاکستان ولایت کې بشمیره د خلنو جنګلونو ویل کیږي او جریان لري زما د لوړپوړو چارواکو څخه د مخنیوي نه چې دې مخنیوي وکړي
د پاکستان کنه ولسوالۍ کې خلک جديد ټول جنګلونو وویل شنه شنه جنګلونو لمن دی ولا لرګي بازار کې خرڅوي څه ظلم روان ده وطن څه په منځکو چې په لاس نه کې چې موږ دا جنګلونه وویل او زموږ جوا د خپل آبادی وکړي نه ایوه په کوم جنګلونو باندې استعمال نه کیږي که چیرې دا جنګلونه لمن دی ولا شي نو زموږ مشکل نور هم جدي
دا سولې په څنګه راشي دا د پکتیاله د هریو ځای ټول سواله کې تاسو باندې ګرځي ورته ټول خلک ګوري ټول خلک یو ځل ټول خلک تباق او په خلکو باندې ملان او رسوندونه د حکومت ګوري ملاته ځ نه وي چې ملاته څه پالت کوي تر څه کوي څنګه راغلي تاسو کې نه ګوري بل نه کې ټول حکومت ګرام د ورسوال ټول سواله کې ناز د بوجنه ځان تاو کړی دی نور خلک ټول خلک تباق شو
خوري نکید دی احمد آباد د کلینا تاسو زحمت کوم فری دی ما رمضان کې کله طالبان دی افغان د ملي وډي او د ملي پولیس سره دوی جهاد کوي دا جهاد نه دی دا فساد دی ما رمضان دی دی نپرونو عبدالمنذرو دی روزي او د خدای پر دی عبادت نه دی تلیکتون المساج دا قطن حرام دی او د طالبان چې حد څه کوي دا په غلطه دی دا ټول حرام دی
د لوګر ولایت د اړولو سالې د منګل لیکلې نو تاسو سره په تماس کې موږ طالبانو د مشرانو د خواهش کوو چې دا کوم طالبان چې د حضرت راځيګري دا خو د اسلام په قانون شریعت محمدي کې دا شه نوستا چې دا دوی کوم په ځر کې روان کوي دي په کورونو باندې ماسیرې راوستي دي او نور کوم کورونو چې ماسیرې نه خلاص دي هغه سره دوی ډېر ظلم او زیاتی کوي پورا مړی تر خري په کورونو ورننوځي شپږ دې ځاتای کې مو یو کمیټه چارواکو او د طالبانو له چارواکو نه دا خوښ کوو چې دا خلک دی لازم نه لري کې وسلام
له مر ولایت د ورو سره د شتري د کلی څخه محمد الله خبرې کوم تاسو سره موږ د طالبانو څخه ډیر پتنګ راغلي ځکه چې موږ سره د مړی په خورا کې ډیر ظلم زیاتای کې داس کسات صالح کسات په یوري او کور تر راشي موږ د حکومتي چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ له دې مشکل څخه خلاص کې ډیر وسره پتنګ یې دي
ازادي رادیو د لارې موږ اوریدل چې د ننګرهار ولایت او د لوګر ولایت دوه سوالک حاضری او سره کوله سوالی دغه ولا سوالی طالبانو په ولخه کې واخې انده خبره صحیح ده به د فواده په تاسو ګورې د کلر ولایت د چټي درې ولا سوالی هم د طالبانو په ولخه کې ده دغه یو ولسته ډیر سخت سیندې په ځای کې دي کورنۍ چارو وزارت او د پا چارو وزارت دوه وزارتونو کې دغه ولا سوالی په حق باندې عمل شوی نو کې دغه ولا سوالی ولې دي انکار ده لري چې نور ولا سوالې هم د طالبانو ورته ته ورشي او اوس هم د ولا سوالې د طالبانو په ولکه کې دي
چې تر څخه ظریف خبرې کوم موږ د طالبانو څخه سخت په جنگ راتنګ راغلي وو موږ د دولتي مقامات څخه هیله کوو چې موږ له دې مشکل څخه خلاص کړي د دې د ډوډۍ د غیر لوازمو څخه موږ سخت په تنګ راغلي وو سلام
د لوګر د ازري او د ننګرهار د سره کلسولې جنا امنیو په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه تر دې مخکې هم خبرې کړې و. ځین اوریدونکو ویل چې په کونړ او نور ولایتونو کې هم د طالبانو تحرکات زیات شوي دي. اوریدونکو له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو وغوښتل چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دا و اوسنی پروګرام چې تر ډیره ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته پکې ځای ورکړل شوی و. د اوس لپاره د خدای په امان.
اتصالات د شرکت ګډون کوونکو کولای شي د ازادي رادیو بلا بل خبرونه د خپل موبایلونو لاره واوري. چې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکو یاست، لا تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ورکړئ او د موبایل لاره واوري.